او دولت سترن په چلور وورونو کې لس منډه ورکړې دي. د افغانستان لوبه دغه شی روانه ده. وړاندې بیا هم د دې لوبه په اړه تاسو سره معلومات شریکو، خو اوس لنډ خبرونه له اجمل انسخه.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو په ورستیو کې جګړو ته لا زور ورکړی. ښاغلی اتمر دا خبره پرون په واشنگټن کې وکړه. په افغانستان کې د امریکا سفیر لاتا محمد نور سخنوی والی ته د بلخ ولایت د چارو له سولیز انتقال هر کله وکړ. پرون په بلخ ولایت کې د عطا محمد نور څخه د ولایت چاري نوی والی محمد اسحاق راهګزر ته وسپارل شوی. په کندهار کې په لومړي ځل د خزو لپاره د سوداګرۍ د چارو یو مرکز پرانستل شو. او د برتانیا صدر اعظم وایي د اروپایي اتحادیې نورو مشرانو ته بووي چې باید د روسیې د ګواښ پر ضد چې پوله نه پیژني لاسونه یو کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. او زموږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیول شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو له سفیر سره شخیدلی یو. د امریکا د متحده ایالاتونو له سفیر سره مو د افغانستان د سولې موضوع مطرح کړی ده. په ورستیو کې د طالبانو لخوا یو خبر خپور شو، په هغه کې وویل چې دوی دې ته چمتو دي چې له امریکایانو سره د سولې خبرې مخته یوسي. خو د افغانستان جمهور رئیس د فبروري په 28مه د کابل پروسی په دوهمه نړیواله غونډه کې طالبانو ته یو شمیر تسهیلات وړاندې کړل او ویل چې د دوی ګوند په رسمیت وپیژني. د یو ګوند په صفت، د سیاسي ګوند په صفت باندې په کابل کې دوی کولای شي چې دفتر پرانیزي، د دوی زندانیان به خوشی کړي او یو شمیر نور وړاندیزونه ورته وکړل چې تر دې دمه هم طالبانو دې ته تر اوسه پورې ځواب نه دی ویلې. په دې خبرونه کې د افغانستان دننه د اداري فساد په اړه چې په تیر کال کې اداري فساد سره مبارزه څرنګه وشوه یو تفصیلي راپور لرو. خو مخکې تر دې چې دې راپور ته مخه کړو، د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته صفي الله ستانکزی کتنه کوي.
د 1990 کال په لومړۍ ورځ په کابل کې سخی زیارت ته نږدې مرګونی حمله د نړیوالو چاپی او آنلاین رسنیو پام راړولې ده. په دې برید کې څه باندې 30 کسان وژل شول. واشنگټن پوسټ رسپانې لیکلي چې دا د هغه ورځ تر بلې زیاتیدونکو حملو تر ټولو ورسته یوه ده چې شیعیان پکې پنهښ شوې دي. د رسپانې په لیکنه دواړو اسلامي دولت ډلې او وسلوالو طالبانو له 2014 کال راهیسې په جمعتونو، زیارتونو، ښوونځیو او عامه غونډو د څه باندې لسو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. واشنگټن پوسټ رسپانې لیکلي د دغه ډیرو بریدونو هدف چې د رخصتیو په ورځ او په مذهبي مراسمو کې کیږي، ظاهرا په افغانستان کې د سنیانو او شیعیانو ترمنځ د نفاق اچول دي. خو د دواړو لورو مشران ویلي چې دا ډول بریدونه د سنی مذهبو او شیعیانو ترمنځ یووالی نشي زیانمنولی. ایران، سعودي عربستان، پاکستان، متحده ایالاتونو، ملګرو ملتونو سازمان، ناټو او اروپایي ټولنې په کابل کې د چهارشنبې ورځ برید غندلی دی. د دغه برید مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی دی. وال سټریټ جورنال رسپانې هم په کابل کې شوي برید ته په کتو ویلي چې اسلامي دولت درلی یادایش تیر لمریز کال هم په کابل کې ګڼ شیعه مسلمانان په پرلپسې توګه هدف وګرځول. تور اسپانی په لیکنه کې راغلی چې داعش غواړي په افغانستان کې قومي شخړې جوړې کړي او د امریکا له ملاتړ برخمن د اشرف غنی په مشرۍ افغان حکومت بې ثباته کړي. او فارین افیرز مجلې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې او د افغان سولې د هڅو په اړه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې لومړی راغلی چې هر ورځ 15,000 امریکایي سرتیری په افغانستان کې جګړه مخته وړي او پر روان میلادي کال کې د دغو پوځیانو دفاعي لګښتونه 15 میلیارد ډالر ته رسیږي. په مقاله لیکونکي په باور د دې جګړې په هر پړاو کې پیسې او وسلې تر ډیپلوماسۍ او سیاست ډېر مهم دي. د فارین افیرز مجلې په دې مقاله کې راغلی چې دا وضعیت د بدلون وړ دی که چیرته د امریکا مشران طالبانو ته ښکاره کړي چې د سولې پروسه هغوی ته د هدفونو سیدو کې مرسته کولای شي. د مقالې لیکونکي په باور امریکایي چارواکي کولای شي دا کار له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په تدریجي استلو ثابت کړي، هغه څه چې د واشنگټن له هدفونو دي. فارن افیرز هم درز لیکلي چې طالبان د اړتیا لري تو باور وکړي چې له واشنگټن سره موافقه له افغان حکومت سره دی وي همغږي شوی پروسې سره تیریږي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بلخ په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکام
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
په زیمبابوې کې د زیمبابوې په مرکز هراري کې د افغانستان او ایرلند ترمن د کرکټ د 50 ورونو لوبه روانه ده. ایرلند په 8.4 ورونو کې 1 منډې کړې دي. یو لوبغاړی هم له لاسه نه دی ورکړی. د افغانستان له لوري دولت ساتران پالنګ ته ولاړ دی او مجیب الرحمن دولت زادران په 4.5 ورونو کې 19 منډې ورکړې دي او مجیب الرحمن په 4 ورونو کې 14 منډې ورکړې دي. د آیرلند لوري سټرلینګ شل منډې جوړې کړې دي. سټرلینګ د افغانستان سره پخوا هم په لوبو کې ډېر ښه لوبېدلی دی. د افغانستان لپاره دا خطرناکه بیټسمین دی که چېرته افغان لوبغاړي اوس هم د وکټه ژر تر ژره واخلي نو په آیرلند باندې به فشار راشي. دا لوبه د افغانستان او آیرلند لپاره ډېره زیاته مهمه ده ځکه چې د دې لوبې ګټونکی به په 2019 کال کې په انګلستان او ویلز کې یو رسنی نړیوال جام ته لار کوي. تر اوسه پورې زیمبابوې او بخښې کوربه زیمبابوې پرون بایلوده. تر اوسه پورې ویسټ انډیز توانېدلی دی چې دغه جام ته لار وکړي او یو بل ټیم به ورته انتخابي شي چې هغه د نن لوبې نتیجه ده. نو دا لوبه بیا هم د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده چې که افغانانو دا لوبه وګټل نو نړیوال جام ته به لار وکړي. وړاندې په دې خبرونه کې د حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د سولې په ارتباط په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو له سفیر سره شخیدلی و چې د دوی نظر څه دی، آیا له طالبانو سره سوله ممکنه ده او کنه ده، که څه هم د روان لمریز کال له پیله تر د نن پورې او د کال تر پیلېدو مخکې هم د سولې په برخه کې ګڼ راپورونه خپاره شوي دي او ډېر افغانان ورته هیله لري چې سږ کال به د سولې په برخه کې پرمختګ وشي. خو اوس به راشو په افغانستان کې اداري فساد ته. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په 1469 لمریز کال کې د فساد پر وړاندې مؤثر اقدامات شوي او یو شمېر عاملان محکمو ته راکشل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالي وایي په دغه کال کې د فساد 2800 دوسیې بررسي کړې دي. خو د ولسي جرګې ځینې غړي وایي حکومت په 1469 لمریز کال کې د فساد ضد مبارزه کې سم بریالی نه و. بلخوا ځینې عام خلک د فساد پر ضد د مبارزې په څرنګوالي انتقاد کوي او ځینې په دې برخه کې د حکومت لا سره وړ نستای. په دې اړه تفصیلي راپور له کابل خان محمد اسین وړاندې کوي.
مایات قضایی ریاست محکمې ابتدایي رسیدګي به جرایم سنگین فساد اداري
د افغان حکومت له هڅو او د نړیوال ټولنې له ټینګار سره سره په افغانستان کې اداري فساد په 1389 لمریز کال کې د یوې ستونزې په توګه پاتې او حکومت پکې ونه توانید چې له منځه یوسي. خو افغان حکومت وایي په دغه کال کې د اداري فساد پر وړاندې مؤثر اقدامات کړي دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مو در عمل اقدامات مهم را انجام دادیم، شفافیت در مونږ په عمل کې مهم اقدامات کړی دي. لدې جمله د شپږ نویم کال په بودیجه کې شفافیت، د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په تړونونو کې اصلاحات، د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د ستراتیژي جوړول چې تمرکز یې په وزارتونو دی چې ډیر مصرف او ډیر عواید لري. د حکومت ټینګار پر دې دی چې شفافیت او د ځواب ورکړه څنګه رامنځته کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالي وایي دغه اداره په 1469 لمریز کال کې توانېدلې چې د اداري فساد 2800 ته رسیدګي وکړي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل د فساد قضیې په جدي توګه څېړل شوي چې په اساس یې په سلګونو کسان محکمو ته ورپېژندل شوي دي.
از مجموع بیش از 2800 قضیه که در یک سال مالی سیز است.
له 2800 قضیه څخه چې په 1469 مالی کال کې د لوی څارنوالۍ لخوا ورته رسیدګي شوي، 440 د اداري فساد او درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز پورې اړه لرله، چې له نیکمرغه د دغه مرکز اختصاصي څارنوالۍ هم توانېدلي په دقت او غوڅه توګه یې په هکله دندې پر مخ بوزي.
دی وایي د دې له امله میلیونونه ډالر او څه باندې 1,500,000,000 افغانۍ ترلاسه او د دولت خزانې ته سپارل شوي دي. ښاغلی رسولي وایي د فساد اکثر عاملین د عامه خدمتونو او د پوځي او ملکي برخو لوړپوړې او ټیټپوړې کارکوونکي دي. د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د فساد پر ضد د مبارزې یوه برخه ده چې په 1469 لمریز کال کې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د ځینو جنرالانو په ګډون د حکومت یو شمېر لوړپوړي کسان په علني توګه محاکمه کړي او د سزا حکم یې ور راوړلی دی. په ورته وخت کې د فساد پر ضد مبارزې عالی اداره وایي په شپږنویم لمریز کال کې د فساد پر وړاندې ډیر کارونه شوي چې په ترس کې په لسګونو دولتي او غیر دولتي ادارې ارزول شوي دي. د دغه ادارې رئیس سید حسین فخری وایي
در سال جاری تخلفات زیادی در اکثر وزارتخانه پیدا
شد. پر روان کال کی پا اکثر وزارتون کی سرغړونی کشف او ضبط شوی چی شاوخوا 15 بیلا بیل اداری پکی شامل دی. همدارنګه د اویا دولتی او غیر دولتی درو ملکیتونه ارزول شوی او راپور د حکومت مشرتابه او ځینو سرغړونی لوی سنوال ته وړاند شوی دی.
خاغلی فخری منی چې په شپږنویم لمریز کال کې امنیتي او سیاسي ستونزې لامل شوې چې دغه اداره ونه توانیږي چې له مفسدینو سره سمه مبارزه وکړي او عاملین عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژني. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دوی په انتخاباتي کمپاینونو کې او د حکومت له جوړېدو وروسته له خلکو سره د ښې حکومتولۍ او د فساد پر ضد مبارزې ژمنې کړې دي. خاغلی غنی د شپږنویم لمریز کال په لومړیو کې په ځینو دولتي ادارو کې د فساد پر شتون انتقاد وکړ. د کورنیو چارو وزارت یې د فساد د زړه په نامه یاد او په دغه وزارت کې د فساد په لمنځه وړلو تاکید وکړ. اوس چې د کورنیو چارو په وزارت کې د فساد پر ضد مبارزې له مسئلې کال تیریږي، دغه وزارت وایي د فساد ډېرې دوسیې چې ځینې جنرالان هم پکې شامل دي لویې څارنوالۍ ته لیږلي دي. د دغه وزارت د پلټنې رئیس ضیا کوهستانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ په 1994 کال کې 1013 دوسیه وارزولې او د 241 مزنونو جنرالانو افسرانو ساتنمنانو سرتیرو او ملکی کارکوونکو په ګډون مو 1015 دوسیه لوی سنوال ته سپارلې دي.
خاغلی کوهستانی وایي په دغه وزارت کې اصلاحات په جدي توګه ادامه لري چې سو د پولیسو لیکې له مفسدینو پاکې شي. دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې افغان حکومت د فساد پر وړاندې مبارزه کې د ملګرو ملتو د پایدار پراختیا اهدافو ته نه دی رسیدلی. د دغه راپور له مخې د پایدار پراختیا پروګرام د 193 هیوادونو لپاره 14 هدفونه په پام کې نیولي چې له مخې باید تر 2030 میلادي کال پورې د بېوزلۍ له منځه تلل تضمین شي. د شفافیت نړیوال سازمان په خوا تر دې په خپل یو کلن راپور کې افغانستان د نړۍ د 130 هیوادونو په لیست کې ځای کړی و چې د سومالی، جنوبي سودان او سوری وروسته یې 15 امتیازونه اخیستي او په 2018 میلادي کال کې د نړۍ په 4 هیوادونو کې شمیرل شوی دی. د ولسي جرګې ځینې غړي د اداري فساد پر وړاندې د حکومت له هڅو راضي نه دي. د دغه جرګې د مرکزی تفتیش د کمیسیون غړی محمد حسین فهیمی وایي اوس هم په هیواد کې د فساد لمن خپره ده.
مشکلات عمومی که از نظر فساد اداری
هغه عمومی ستونزی چی؟